السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ده صفی الله ستانګزام د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاو ډک کالو ځکه چې لسګونه زره کسانې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول
کرایي کور کې ژوند کوو او هیڅ کوم امکانات نه لرو او ساره ده تر اوسه نه زغال اخیستي او نه کوم کومک مور سره ده شوې ده
په دغه پروګرام کې ډېره برخه د طالبانو د ویاند محمد نعیم او همدارنګه د تعلیم او حقونو د فعال پښتني دورانې له وړې مناظرې ته ځانګړې د چپ تعلیم باندې سرخیږي
ښوونځي چې تړلي دي او د دې سمخ کې چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ
پکې نو له حق فکر کوم تر اوسه باندې جوړ شوی تاسو ته معلومه وي تاسو دې لی ویغه جلا خبره ده
دا نور مسائل تر خبرونو ورسته مهم خبرونو سره ټکی د طالبانو حکومت وایي د پخوانی پوځي منصوبینو قماندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکې او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي ملګری ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 14,200 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړې دي او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده بشپړ خبرونه د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قماندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله اخوند د ټولبخنې فرمان ته ژمن دي
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت دغه تعقیب کوي لکه څو دوه ورځې وړاندې چې کومه ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې د اوس لاغوی څخه پلټنې روانې دي
تیره دوشنبه د ملي اردو د یو کنډکټ پخوانی قماندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړ کړه هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجه ویډیو خپره شوې تیره چهارشنبه په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس په لاس کېده چې یو ځوان په کې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی ملګری ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 14,200 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړې دي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي د دې ادارې یوه لومړنۍ ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په 2 ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوندو ستونزو له کبله طالبان وایي چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو او همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی د طالبانو ریاست الوزرا وایي د افغانستان لپاره د چین سفیر وانګیو پرون د ریاست الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړ د ریاست الوزرا د پرونی اعلامیې له مخې ملا برادر له افغانانو سره د چین د بشري مرستو مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې باید د اقتصادي بیا رغونې لپاره ګامونه واخیستل شي لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د طالبانو له مشرانو سره د چین د حکومت د یو استازي دا څومره کتنه ده په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د فزیکي توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه مرکز جوړیدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 150 څخه تر 250 ته زیات کړي د سر صلیب نړیوالې کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغه فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نور مرسته کوي پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د یو توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل واشنګټن د ایران د دغسې توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خبرولو په برخه کې مهمه اندېښنې ولاړوي اندېښمن ده. د غیب خبره د ایران دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه ده چې د 2015 کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره یې صادر کړي. ایران وایي د سیمرخ په نوم دغه توغندۍ 400 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلې. ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري په 9 پرانیستل شي. دا وروسته له هغه چې په اکتوبر کې د پارلمان لپاره وکیلان وټاکل شول، لومړی وار دی چې پارلمان خپله جلسه به ترسره کړي. په عراق کې چې ګڼ قومونه پکې ژوند کوي او په 2003 کال کې د امریکا پر رهبرۍ له یرغل رئیس چې په نتیجه کې پخوانی دیکتاتور صدام حسین له واک لیرې شو، د حکومت پر تشکیل پیچلې مذاکرې کیږي او د اکتوبر د 10 تر پارلماني ټاکنو وروسته پارلمان درې میاشتې وروسته د وفاداری لوړه کوي. د عراق ولسمشر برهم صالح په یو اعلامیه کې وویل یو فرمان یې لاسلیک کړ چې نوی پارلمان د جنوري په 9 خپله لومړۍ جلسه وکړي. د 329 وکیلانو له ډلې به د تر ټولو د زیات عمر لرونکی د لومړۍ جلسې مشري کوي او پارلمان د خپل رئیس د ټاکلو لپاره 1.5 ورځې وخت لري. او په ځینو هیوادونو کې چې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو بې ساري پیښې پکې ثبت شوي، حکومتونه د تجرید پالیسیو پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو غور کوي. دغه پالیسۍ تر دې مخکې کرونا وبا په کنټرول کې زیاتې ګټورې نه دي ثابت شوي. څېړنې ښیي چې د کرونا وبا نوې بڼه اومیکرون چې علائم خفیف دي او د مخکنیو بڼو په څیر د مړینو سبب کیږي هم نه، په ځانګړي ډول په واکسین شوو کسانو کې. په کرونا ویروس د ډیرو خلکو اخته کېدو د روغتیایي څارنې نظامونه چې دغه دوه کلنې وبا له وړاندې اغیزمن کړي نور هم تر فشار لاندې راوستلي او دا خطر شته چې کاروبارونه د کارګرو له کموالي سره مخ شي. لازادی رادیو خبرونه واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولئ. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د کډوالې نړیوال سازمان یا IOM د 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاوه ډک کال بللی دی. نن د دسمبر 1 د 2021 کال وروستۍ ورځ ده. IOM ویلی په دې کال په 300,000 افغانان له خپلو مینو بې ځایه شول او نږدې 1,000,000 نور له بېلابېلو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه کړل شول. د طالبانو حکومت ویلی له بې ځایه شوو سره د مرستې لپاره دوی خپل پلانونه لري. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي 2021 د دې کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده، د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي، په دې کال په 300,000 نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1,000,000 زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې لمرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 1,350,000,000 بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 250,000 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې، چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3.5 میلیون کسانو ته ورسېد. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامداره شخړې، سخت بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیال پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې، خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده، د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومان مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه.
کرایي کور کې ژوند کوو او هیڅ کوم امکانات نه لرو. هوا سړه ده، تر اوسه نه زغال اخیستي او نه کوم کومک مور سره ده شوې ده.
د طالبانو حکومت د بې ځایه سوو کسانو شمیر شاوخوا 1,000,000 شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی آزادی رادیو ته وویل
نو زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوندو مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2020 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بیوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي، په 2020 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نیمایي یا د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2020 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1200 پرنیوي منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اوس هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خبرو په اړه باندې رپورت. د اوکراین په پولو کې د کړکېچ له زیاتېدو سره سره بیګا د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرې وکړې. دا په تېره یوه میاشت کې د دوی دویم وار خبرې دي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبرې چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې وې د واشنگتن پر وخت مازیګر په 3:30 پیل او 50 دقیقې دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان د جین ساکي په بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به د امریکا او متحدینو پریکنده ځواب ووایي. د سپینې ماڼۍ ویان د زیاته کړه چې جو بایدن د راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوه اړخیزو خبرو او د ناټو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په څیر له ډیپلوماتیکو هڅو خپل ملاتړ په ډاګه کړ. هغې وویل په دې خبرو کې دوامداره پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کیدای شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې. اخوا د کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین هم جو بایدن ته خبرداری ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کېږي او دا به یوه لویه تېروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړه روسیه د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا دا خبرې پر هغو امنیتي تضمینونو متمرکزې وي چې ماسکو یې له لویدیز غواړي. دا ټلیفوني اړیکه په داسې حال کې وشوه چې د روسیې او اوکراین پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی. په تېرو دوو میاشتو کې د اوکراین په شمال ختیځ او سویل کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیزو هیوادونو اندېښنې پارولې دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ورسته له هغه چې د اگست په 15 نیټه طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کوونکو بندیز ولګید. که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شوی، خو په ګڼو نورو کې اوس هم د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ تړلې دي. په دې موضوع باندې دلته یو مفصل بحث لرو.
سلامونه، زه ملالی بشیر یم. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر موضوع بحث لرو. په دې بحث کې را سره د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم او د نجونو د زده کړو فعال پښتنه درانه دي. مننه له دواړو میلمنو. لومړی پښتنه نعیم صاحب، له تاسو کوم، طالبانو تر شپږم ټولګي پورته پر نجونو ولې د ښوونځیو دروازې تړلې دي؟
سلامونه، احترامات وړاندې کوم. خبره دغه څه نه ده، تاسو په جریان کې هسته یا چې په مختلفو ولایتونو کې تر 12 ټولګي پورې تقریبا 12 ولایتونو کې هلته د نجونو د تعلیم پروسه جریان درلودل. اوس خو د نجونو رخصتیانې دي خو تر دې مخکې، نو دا خبره چې تر شپږم ټولګي پورته نشته دا واقعیت نه لري او د واقعیت خلاف خبره ده. دوهم ټکی دا چې تاسو ګورئ خصوصیات پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه کې هم نجونو ته د لوړو زده کړو فرصت شته دی، دا هم شته. البته په کوم ځای کې چې ستونزې دي زموږ هڅې روانې دي، نو انشاءالله هغه ستونزې به هم هوارېږي. تاسو په جریان کې هستئ چې په هېواد کې یو نوی تحول راغی. طبعا هر تحول د انقلاب چې په هر هېواد کې راځي ځان سره ځینې ستونزې لري.
نعیم صاحب، تاسو په خپله وویل چې ځینې ولایتونو کې ښوونځي پرانیستي وو او په نورو کې نه وو، په هغه ولایتونو کې چې شونځي بند وو ولې تړلې وو؟
اصلا خو په ټول هیواد کې د کورونا د وجې تړلې وو. کله چې موږ راغلو نو دغه د تعلیم دروازې خلاص شولې، تشپاګم کړو کې په ټول هیواد کې خلاص شو، په ټول ولایتونو کې. البته په ځینو نورو ولایتونو کې چې دولس دیارلس ولایتونو کې قندوز او سرپل او بلخ او هرات او بامیان او غور او ځینې نورو ولایتونو کې هلته تر دولسم ټولګي پورې موږ خلاص کړل. داسنه چې خلاص وو موږ خلاص کړل.
پښتنه جانې نعیم صاحب وایي چې طالبانو ښوونځي نه دي تړلي د نجونو، تاسو د دې خبر سره موافق یاست؟
ډېر مننه ملالی جانې، ته دا مجلس ته جوړول دي. او تر ټولو اول نعیم صاحب یو خبره صحیح ده چې سید په دولس ولایتو کې مکتبونه خلاص، خو هغه ولایتونه دي چې مکتبونه په زور خپل خلکو ولس عام ولس خلاص کړی دي. په بلخ کې چې زه خپل ورسره په تماس کې یم، دا اوس هم ښوونځي چې تړلي دي او د دې سمخ کې چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ. په کندهار کې په دا وخت کې باید مکتبونه خلاص، په زابل کې باید خلاص، او په هلمند کې باید په دا وخت کې خلاص. خصوص مکتبونه تړلې دي د شپږم سطر دولس د وم سطر دولسم سنټر پر دا اوله خبره ده. دویم تر ټولو مهمه خبره دا انقلاب چې راسي دا د وم سطر دولسم تر سنټر تر انجن پر فقط ولې محدود دی، دا د الکان په مکتبو کې ولې نه ده. دا خبره ده د اول سطر شپږم سنټر چې کوم انجن دغه په درس کې ولې مشکل نه جوړي، فقط د وم سطر دولسم دا مکتبونه باندې. دا تر ټولو مهمه خبر ده. دغه ورسره استادان آماده دي، استادان غواړي چې ورسې مکتب کې درس ورکړي که څه هم ماش نه ورسیږي. نو وجه څه ده چې په لوی کندهار کې یا په لویه پکتیا کې په دا وخت کې مکتبونه د دې سمخ کې یو ولي بندو، او دغه ورسره چې دا اوس باندې باید په ګرمسیرو لاکو کې نشي بند، نو ولي بند؟ زما په دا سره نه خلاصي. دا تر ټولو مهمه ده. او انقلاب فقط پر هغه ښځو باندې ولې دي چې یا پر هغه نجونو ولې دي چې تر دیارلس کال څخه بیا تر اتلس کلنۍ پورې دي هغه پر کورونا سي. دا ټول انقلاب د ښځو پر سر ولې راځي؟
نعیم صاحب، لکه تاسو چې ویل په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس هم ښوونځیو ته ځي، او پښتنه جانې هم دې خبرې ته اشاره وکړه، آیا د ځینو ولایتونو لپاره د دین اصول بیل دي که د دوو ولایتونو طالبانو خپله جلا لایحه جوړه کړې ده؟ تاسو مخکې ویلي و چې د ښوونځیو د پاره طالبان پر یو لایحه باندې کار کوي.
نو لایحه خو فکر کوم تر اوسه به نه وي جوړه شوې. که تاسو ته معلومه وي، تاسو لیدلی وي، هغه جلا خبره ده. تر اوسه پورې موږ وایو چې کار جریان لري، انشاءالله موږ امیدوار یو چې ستونزې هوارې شي. یو څو ټکي چې باید موږ تاسو ورته متوجه وو، الحمدلله موږ تاسو له افغانان یو، مسلمانان یو، خپلې ټولنې پیژنو. قندهار ولس خپل ټولنه پیژني، د مشرقي ولایتونو خلک خپل ټولنه پیژني، شمال خپل ټولنه، هر ټولنه خپل ځان ته عادت لري، خپل ځان ته تقاليد او د رسم رواج لري. زه فکر کوم دغه څوک څرګنده نشي پټولای. د قندهار د خلکو ژوند او د شمال د خلکو ژوند او د پکتیا او مثال د مرکزی ولایتونو او د هیواد د مشرقي ولایتونو دا په دې باندې کله توازی حاله. نو که دې کې دې کې پټولای شي، زموږ تاسو په ولسونو کې ځلې ځلې محلي داسې رواجونه دي چې هغه په یو په یو باندې غست هوارول مشکل دي. او دوه هم دا چې په دې باندې موږ ټول تاسو هم د شرعي لحاظه او هم د عقل او د منطق له لحاظه چې انسان که هغه که هلک وي او کنجلۍ وي، نو هغه د کم عمر نه مثال د څوارلسو نه مخکې عمر یو حالت وي او د هغه نه وروسته بیا بل حالت وي. د پسنګي ډول باندې ښځې چې هغه تاسو خپله په دې باندې پوهېږي، زموږ په ټولنه کې یو ځانګړی ارزښت لري، یو ځانګړی حیثیت لري. نو دغه په نظر کې نیولو سره موږ نشو کولای چې د ولسونو په مقابل کې چې خبره ودرېږو، یا د ولسونو سره په اصطلاح د هغوی د رسم او رواج چې هغه طبعا شرایط سره په ټکر کې نه وي، نو دغه په مقابل کې ودرېدل دا یو ستونزه ده.
نعیم صاحب، ستاسو هدف دغه دی چې په افغانستان کې د ځینو ولایتونو خلک شریعت غواړي او د ځینو نه غواړي؟
نه، دغه ستا تعبیر دی، ستا الفاظ دی، ته به دغسې فکر کولی شي. نو هغه باندې جلا خبره ده، خو کوم چې ما تاسو ته ویلي اصلا شریعت باندې سړی باید یو ځل پوه شي شریعت څه شته وایي. نو پوهېږم تاسو په شریعت پوهېږئ که نه پوهېږئ، دا خبره کوي چې یو ځای کې شریعت یو ډول دی، بلکې بل شریعت یو شریعت دی. البته د ټولنو رسم و رواجونه دا په شریعت کې خپل ارزښت لري. او هغه ته
ستاسو هدف دغه دی چې د جنوبي ولایتونو خلک نه غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي؟
دغه ستاسو برداشت دی. ما خو دغه
نو ستاسو هدف څه شی دی د خبرې څخه؟
په کابل کې مثال دغه تاسو ګورئ، دلته ښځې په کوم شکل چې بازار ته راوځي هېڅ کوم مشکل نشته دی. خو دا په کلو مثال بانډو کې په دغه شکل باندې هلته کېدای شي، زه ته په دې نه پوهېږئ. دا خو ټول دا شان
ضرورت
وضاحت سره درکړی شي.
مننه پښتنه جانې، تاسې په کابل او کندهار دواړو کې ژوند کړی دی، په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ؟
کندهار کې صحیح دی، کندهار تر کابل پرې جلا دی، زموږ خلک زیات پرده کوي، موږ زیات پر د کلتور عنعنات موږ بیخي جلا دی د کابل څخه. یوه خبره ده، د اتلس مکاتبو چې د کندهار په ښار کې او د هغه ورسره د محلي سنفونو چې په پرا ولایت کې دي ورسره په دا لوی کندهار کې دي، د هغو ته د نجونې د دې څخه مخکې نه تللې، دا اوله خبره ده. دویم، په هغه کلتور عنعنات ورسره د هغه نجونې دغه مکاتبو ته تللې او مور پلار د داسې بیرېدل چې طالبان دا ښوونځي سوځي. اوس هغه خبره نشته، څه خبر ده، څه مشکل دی. او هغه ورسره د ویل څوارلس کلنۍ وروسته چې دی ښځو انجن و الکان چې دی هغه جلا رقم سي یا بالغ سي، نو الکان چې بالغ سي هغو ته اجازه شته چې ولاړ سي مکتب ته، مګم انجنو ته نه سه. دا یو ډېره جلا خبر ده. عمر خدای پاک چې لمونځ پر خلکو باندې فرض کوي، باید دا سیمې ویل چې مثلا د څوارلس کاله بعد چې دی ښځه باید انجلۍ باید لمونځ وکړي، خو پر کور کښېنې او هلک چې دی هغه ورشي ته ازادې که څه هم بالغ سو، نو موږ باید هغه ته وګورو خدای پاک څه وایي او موږ څه کوو. ورسره د حضرت ختیجه دا خبره موږ اره ورکو، اره ښځې کوي، خو ماته نه معلومېږي چې طالبان په دا شریعه باندې زړه ښه کوي یا غواړي چې هغه اسلام مخته یوسي چې کوم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو. چون ختیجه خپل کار کوي، نن په افغانستان وښې څه د کار اجازه نشته. د هغه ورسره بي بي عائشه خپل کور ته انجن ته درس ورکوي، نن انجنو ته د افغانستان د اجازه نشته. ورسره که د لوی کندا خبره موږ وکړو، لوی کندا کې انجنې مکاتبو ته تللې، اووه زره انجنې په مکاتبو کې ولې د نهم څخه تر دولسم صنف پورې چې ما کار ورسره کړی، نو زما زړه ته خو بېخي نه لویږي چې نن پر کور باندې ایلۍ چې کومه ناسته ده هغه د دا وجې ناسته ده چې د کندار خلک نه غواړي یا د کندار ولس نه غواړي چې انجنې د مکاتبو ته ولاړې سي. او ورسره آیا طالبان دونه زور نه لري چې دا مکاتب خلاص کړي؟ چې د ځانته د یو وطن مشر وایي، یو رهبر وایي، نو باید ته خو باید دونه زور ولري چې دا ټوله مکاتب یو رقم خلاص دي، دا ټول خلک یو رقم ژوند وکړي، نو دا به څه رقم دي؟ د طالبان په کندهار کې د طالبانو خبره نه مني.
نعیم صاحب، آیا طالبان په کندهار کې د مشرانو خبره نه مني؟
واقعیتونه ټول واقعیتونه دي، څوک سترګې نشي باندې پټولی، البته تعبیرونه او برداشتونه د هر چا مختلف دي. دا خبره متاسفانه بار بار کېږي چې ښځو ته د تعلیم اجازه نشته، رسنه پیغامه ولې موږ په هغو واقعیتونو سترګې پټوو؟ همدا اوس چې په دولسو یا دیارلسو ولایتونو کې ښځې مکتبونو ته ځي یا نجونې د اسو ته ځي، دغه نجونې نه دي که دغه انسان نه دی او که دغه ښځې نه دي، ولې چې یو ځای کې پرمختګ شوی دی، یو مثبت کار شوی دی، موږ څنګه داسې کوو چې ګیلاس ته ګورو هغه نیم خالي ته ګورو نیم ډک چې دغه ته نه ګورو؟ مشکل موږ ته په هېواد کې دغه مشکل یو څه حل شوی دی، نور به هم حل شي.
ښوونځي به څه وخت بشپړ د نجونو پر مخ باندې پرانستل سي؟
متاسفه وویل چې په دې اړه باندې به انشاءالله کار کېږي، او دغه ټول د خپل هېواد د هرې سیمې او د هر ولایتونو کوم چې دي، مثال کوم ځای کې چې مشکلات لږ دي هلته به انشاءالله تر اوسه پورې حل شوي دي، پاتې سیمو کې به هم حل شي. دا خبره د زور خبره وشوه، دا خبره په هېڅ صورت نه شي کېدلی. لا ته په غرق کې فکر کړی کوم دا به نه وي چې د چا لورګار د کور نه راوباسه یا د چا خدای راخته ښځه د کور نه راوباسه چې راشه هلته یا کار وکوه یا راشه تعلیم وکوه.
نعیم صاحب، خو هلته خو ښځې هره ورځ وایي چې باید زموږ ښوونځي خلاص سي، موږ چې ورسره خبرې کوو هغوی وایي چې باید ښوونځي ورته پرانستل سي. نارینه هره ورځ راوځي لاریونونه کوي، خپلوان یې په دغه لوی کندهار کې خلک راوځي، هره ورځ غوښتنه کوي چې باید ښوونځي پرانستل سي.
خبره د زور وشوله چې ولې په زور نه راځل کېږي، زور نه لري مثال یا زور نه چلېږي. ما دا خبره کوله چې په زور باندې تاسو په چا باندې شی نشي تحمیلولی، حتی هغه کارونه چې هغه د شریعت مثلا لمونځ دی یا مثال چې هغه فرض دی په نر په ښځه باندې مثال دغسې نور دي، په حکمت او په تدبیر او په هغه سره به ته کوشش کوي چې هغوی د خلکو موضوعاتو باندې پوه شي، سر یې خلاص شي او په خپله رضا باندې یو کار وکولی شي. په زور باندې خبره د دغه ځي وه. دا نورې خبرې چې کومې وشولې هغه خو جلاقه ده، او دا هم باید موږ تاسو په ذهن کې وساتو چې غربي ټولنې چې کومې دي او زموږ تاسو افغاني ټولنه لوی توپیر سره لري او لوی فرق سره لري، د هغوی ارزښتونو د ژوند دغه اجتماعي ژوند ټولنیز ژوند چې دی هغه فرق سره لري. نو دا خوشحاله په نظر کې نیولو سره زه فکر کوم چې که موږ مثبت فکر وکړو انشاءالله پرمختګ شوی دی ته په ښه نظر باندې وګورو.
پښتنه جانې، طالبان ویلي دي چې دوی به د نجونو د ښوونځیو په اړه باندې یوه لایحه جوړه کړي. نو د لایحې کار ستاسو په نظر ښه خبره نه ده؟
لایحه دا څنګه لایحه ده؟ زه اول تر ټولو غټ زما سوال دا دی چې دا لایحه مثلا د دولس ولایتو کې چې کوم مکاتب خلاص دي هغه ته مشکل نشته، هغه انجونې تر خپل مکاتب پورې ځي، مګم د نور لپاره باید لایحه جوړ شي. دا تر ټولو مهمه ده. افغان ښځې د داس په خلاف نه دي چې د غرب لپاره خپل وطن پرېږدي، خپل وطن سره هغه خبرې را هغه ټکي را مخته کې چې منفي دي، مګم دا دي چې دولس ولایتو کې انجونې دي، په دا نور ولایتو کې انجونې نه دي. باید موږ دا اخته موږ وګورو ورسره. دا یو خبر ته باید موږ وګورو. نن یو سل دویمه ورځ ده چې انجونې پر کورونا سيدي، اما الکوان مکاتب ته ځي. دا خبره تر ټولو مهمه ده او دا اخته ولې موږ نه ګورو. تر ټولو مهمه دا خبره ده صحیح ده، یو وطن کې یو انقلاب رالی، خلق رهبران جلا سو فرق وکړي، هغه یو جلا کې صدقه سیاسي ارز دی. مګم په ورځ کې یو انجلی چې مکتب ته ځي، یو ښځه چې کار ته ځي، هغه باید نه ودرېږي او باید په زیاته به په دا نه ودرېږي چې افغانستان داسې غیر شرعي کار په شل کال کې نه دی کړی. دغه مکاتب داسې غیر شرعي نه و چې موږ وایو اوکې دغه ځایونه خراب ول یا د داده وج موږ بند کړی دي، یا یې وجه راکړي یا یې خلاص کړي. دا فقط د افغان مېرمنو غوښتنه ده.
نو ستاسو هدف دغه دی چې نجونو پخوا هم حجاب کاوه او اوس هم کوي؟
ما په مکتب کې انجینی تر دیالسم سه بیا تر دیالسم کال سه تر اتلسم کال پورې لاندې به حجاب کوي، لوړ به بغرا کول. زما زړه ته نه لویږي چې موږ اوس هم پر دا باندې خبرې کوو چې دا غیر شرعي دی یا به دې ته لایحه جوړېږي. څه لایحه غواړي؟ ما ودا ته سره نخلاص د بولس ولایت کې ولې لایحه ته ضرورت نه چې ودا نور کې ستاسو صحیح دی. په دا بولس کې خلاص ډېره ښه خبره ده، هیڅ مشکل نشته. مګم دغه نور کې ولې نه خلاصې؟ دا تر ټولو مهمه ده. او ولې دا فقط د الکوان مکاتب او د انجن مکاتب لپاره، د الکوان د مکاتب لپاره ولې نه؟
نیم سه په تاسو او غواړي چې د پښتنه جانې و دې خبرې ته جواب ورکړي؟
او زه به فکر کوم د تا د خبرې کومه یا چې خبره برداشت شي سره کمزورې شي څنګه شي موږ د لایحه خبره چې کله کوي یا ترتیب هغه به ټول پاره ودان د شیم سال چې دی یو زینو کسان لپاره یو قسم لای هوی دی، بلک زینو کسان لپاره بل لای. البته کوم شی جوړیږي هغه به ټول لپاره مجموع کی دا یو ټکی. دوهم دا چې زه به هم خبره کوم چې سفر مختاک شي شوی دی، تبا دی مختاک په نظر وګورو. دا یو ښه ګام و بولم. خو نور کین چې کوم پته دغه به هم شي. دوهم دا چې د خزو تعلیم تاسو ګورئ زموږ په هواد کې مشکلات دي. څه
وخت پرانستل سي نو
شونځي؟
پاته شونځي به څه وخت پرانستل سي؟
دا خبره د زو پوره کړم. زموږ تاسو نارینه ته تعلیم نه پاتې، تاسو وګورئ هم دا اوس موږ په هیواد کې څومره نارینه تعلیم نه ورسره پاتې دي. هغه مزدوري کوي، کراچۍ کې شوی، په سرکونو باندې کار کوي، دیړی کوي، تعلیم نه پاتې دي. ځوانان مې تعلیم نه پاتې دي، ماشومان مې تعلیم نه پاتې دي. متاسفانه په نور هوا ګاونډي هوادونو کې هم په مختلفو بخشونو کې کارونه کوي، تعلیم نه پاتې دي. او د تعلیم خبره کومه کوي باید ټول لپاره هغه نارینه دي که خزینه دي ټول لپاره یو قسمه کوي. دا څنګه کوي چې صرف مو یو قشر د ټولنې ته د انسان په سترګه ګورو، نور به هغه نارینا چې کوم دغه څنګه صرف سرګدې خاص نن ګورو نه
دا څنګه خو شو انځه تنجلو پر مخ تړل دی وازه دالکان پر مخ نه دی تړل
دې تر د متاسفو ویل چې موږ تر د غتر شوی مو د خوانځي موږ خلاص کړل په ومی شکل باندې چې پیغام ټولګي پورې ټول هوا کې خلاص شول. دا نو اوس په نور ولایتو کې په تدریجي ډول باندې خلاص موږ دا خبره مفهم کوله چې قرار قرار خلاصي کې چاله ماده په هغه مول د چې په مختلف ولایتو کې خلاص شول. پاتې سوندې په هم هوا لري شي زه هم د خوانځي چې موږ باید حوصله ولرو، زغم ولرو. ان شاء الله ټول کنه په یو پیاو نه کیږي. لو د لوی هوا دونه چې کوم د نړۍ پر کوم پر مختګونه چې کوي کوم ځای دوی رسیدي د یو ورځ ورځ کې نه دی رسیدي، په یو کال دوه کال کې نه دی رسیدي، په لاسو کال نه شي.
نایم سه په افغانستان کې خو بلې و سیستم موجود و شوځ خو مخکې لا رواني وي کارونه تنجونی خو مکتبونو ته رواني وي.
متاسفول چې دا سیستم روان دی، البته یو څه مشکلات پکې شته دي. د کار خبره تاسو کوی هم اوس په تعلیمي بخش کې څه کار نه کوي، په سیاحت بخش کې څه کار نه کوي.
هغه بخشونه نه دي چې یوازې تاسو ورته انتخاب کړی دي؟ ایا دغه هغه بخښونه نه دي چې د طالبانو حکومت وشو ته پکشي اړتیا ویني؟
په عام ډول باندې هر نظام هر ټولنه د ضرورت مطابق خپل کارونه مخته وړي. تاسو غربي ټولنه هم چې دی وګورئ چې کوم کارونه کوم ترتیب برابر کړی، د ضرورت په اساس باندې برابر کړی چې ټولنه کوم شي ته ضرورت لري اما غشي ورته آماده کړی. یو شي چې ضرورت نه وي، مثال دغه ضرورت نه احساسي کې هغه په غربي ټولنه کې هم لکېږي.
پښتنه جانې دوی وایي چې په ځینو برخو کې وشو ته اړتیا ست په نورو کې ورته نسته. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې په هر برخه کې شو ته اړتیا نسته؟
زما تر ټولو اول سوال دا دی چې د طالبانو جنگ پر دغه و چې د غرب رقم موږ نه غواړو چې موږ د غرب رقم سنو. بیا د غرب مثالونه ولې ورکوئ؟ دا تر ټولو مهمه ده. غربي ټولنه موږ نه یې، موږ د غربیان رقم یو، موږ د غرب رقم ژوند کړی دی. دا اوس 200 کال کې چې راغلي دي رامنځته شوی دا ژوندونه دا رقم جوړي، موږ د پخوا سره دا رقم یو. دا اوله خبره تر ټولو مهمه ده. او سره مشونځي وشان چې دا د اوس نه دی جوړ شوی یا که اوس هم څه ورته فارمل ایجوکیشن جوړته ول کیږي لیسې هغه اوس شروع شوی په افغانستان کې مګم دغه سم مخکې په کور کې یو تخته او هغه کې به کتابونو هم به انجن ول هم بالکان ول نو زما ضرورت نه لوي چې دا د مکتب یا د درس خبره چې دا د اوس شروع شوی یا شل کال کې چې شروع شوی موږ د په خاصه درسونه ویلې دي حتی زما نه درسونه ویلې دي نو زما ضرورت دا به نه لوي او دویم د غرب مثالونه مور کوي غرب چې خپل په مشکلات اخته دی دا تر ټولو مهمه ده درېم تر ټولو مهمه خبر ده نن که شونځي بندې که خلاص دي باید نن پوره افغانستان کې شونځي خلاص دي چون افغانستان د جنگ سره مخامخ او که څه هم طالبان دا وایي چې نن جنگ ختم شو نو ولې په لیر پرتو سیم کې نن مکتبونه نه دي خلاص دا تر ټولو مهمه خبره ده او سره دغه د لوی کندهار پورې دا خبره ده چې د لوی کندهار یا پاره سیمه کې چې مکتبونه نن بند دي او هغه باید خلاص شي که څه هم تاسو وایئ چې دا ستراتیژي موږ ورته لرو یا موږ داسې یو بل لایحه راوړو چې هغه د لارې به دا خلاص شي صحیح دي څه مال خلاصېږي دونه راته ووایاست څه وخت خلاصېږي دا استادان به څه کوي دا نجونې چې دا یو کال ضایه شو هغه به څه کوي
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واورئ د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړبنې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته ویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله د ټولبخنې فرمان ته ژمن دي ملګري ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې له 14,000 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړې دي په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند مرکز لښکرګاه کې د فزیکي توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغسې فعالیتونو کې هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نور مرسته کوي ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري میاشتې په 9 باندې پرانستل شي لاند خبرونه مو اوریدل تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تیر یو کال کې افغانستان څلور لاس ورکړل او څه تر لاسه کړل پر دې موضوع دلته له میلمنو سره بحث لرو د کال په پیل کې د سولې خبرې تودې وې له کابل پلازمینې دوحې ته پلاوی تلل راتلل کله به دولتي هیئت او کله به سیاسي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره هم د نړۍ د بیلابیلو هیوادو استازو کتل کله به د روسیې له استازې سره ناستول کله د چین او کله هم د امریکا ګڼ افغانان پرې باور وو چې سوله به وشي خو د کال په نیمایي کې ولایتونه یو په بل پسې طالبان ونیول او د اګست په 15مه د دوی ځواکونه کابل ته ننوتل د سیاسي او پوځي چارو کارپوه علي احمد جلالي د اګست 15مې د تحول په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی د سیمې تحول دی او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی او ځکه نو تنها د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده
د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی یوازې یوه ډله پاتې ده او هغه داعش ته چې کله ناکله یې په تیرو څلور نیمو میاشتو کې چاودنې او بریدونه کړي دي بلور ته بیکاری او لوږه زیات شوې ده ملګرو ملتو په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې شاید 3 میلیونه افغانان ونه توانی شي چې خواړه ترلاسه کړي د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په منظم ډول مامورینو ته معاش ورکړي د تیر حکومت د شاوخوا 3 لکه امنیتي ځواکونو معاشونه قطع شوي د خامو موادو د کمبود له امله د فابریکو فعالیت ټکنی شوی دی د افغانستان د صنایعو او د قانونو خوني ازادي راډیو ته روانه اونۍ وویل چې شاوخوا له 15,000 تولیدي فابریکو څخه 40% د خامو موادو او سم مارکیټ د نشټوالي له وجې له فعالیته پاتې شوي چې له دې سره کارګر هم بیکاره شوي دي بل لورته روانه اونۍ په یوه راپور کې وویل شول چې شاوخوا 2,000 پروژې په ټپه درېدلې دي چې له دې سره هم بیکاري زیاته شوې ده له ډیپلوماتیک اړخه د طالبانو له راتګ سره له نړۍ سره رابطه قطع شوې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وی چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماتیک دی، خو د دې سربیره د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې دا د ده په وینا بې انصافي ده. په تېر یوه کال کې افغانستان څه له لاسه ورکړي او څه یې ترلاسه کړي دي؟ دلته دا مسله له میلمنو سره چیړو. اغلې شینکی کړوخیل د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر د سیاسي چارو کتونکي او د پخواني ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. اغلې کړوخیل، که لومړی تاسو ته راشم، په لنډو که تاسو وایسئ چې په تېر یوه کال کې افغانستان څه ترلاسه کړي دي او څه یې له لاسه ورکړي؟
د یو مهم کالو چې متاسفانه په دې کې داسې یو پېښې رامنځته شولې چې پایله د افغانستان لپاره ډېره قیمته تمامه شوله. که هغه د دوه تړونو، که هغه د امریکا د ولسمشر آخري پریکړه وه چې باید سپتمبر میاشتې پورې ټول ځواکونه له افغانستان څخه یا خپل هغه مساکر له افغانستان څخه وباسي، او مالمدار ناتو هغه د دوی د دې پریکړې حمایت وکړلو. همدارنګه د جنګ شدت په ځینو ولایاتو کې لکه قندهار یا په هلمند کې او د جګو تلفاتو شاید مونږه، همدارنګه بالاخره د پسته د یو جمهوریت سقوط او د طالبانو را تک بیرته از واکمن کېدل په افغانستان کې حکومتونه بدلېږي، اما دلته به څه نظام بدل شولو. او په دې نظام کې وضعی چې مثلا مونږه تاسو نیمګړتیا او حل شي بهتري خواتلل شو، برخلاف هغه چې مسې درلودو هغه مو د لاسه ورکړل، خصوصا لږ او بېکاري او بدترین حالت دی چې افغانان سره لاس په ګرېوان دي او هېڅ چاره هم فعلا لیدل کېږي نه. او په دې تحول کې افغان مېرمنې نجونو هر څه د لاسه ورکړل.
مننه. اغلی بهیر، تاسو د یو اقتصادي چارو د کارپو په صفت له اقتصادي پلوه تیر یو کال څرنګه ارسه؟
دا د افغانستان لپاره د اقتصادي لحاظ یو ښه کال نه و. د اقتصادي لحاظ هم همه مایتونه کم شول د وسلوالو پوځ سره، او په ملکی ډګر کې هم هغه پروژې چې باید تدبیر شوی او پاک کې ډېر خلکو ته بوختیا و، ډېر خلکو خپل کورو ته مړې ډوډۍ ولا، هغه پروژې ودرېدلې. په جریان د نوي شروع نوي کال کې سیاسي بې ثباتي او مختار په افغانستان کې مثلا د پروژې د بودیجې پاس کول په پارلمان کې دوه میاشتې په بر کې ونیولې. دا هغه مسایل دي چې افغانستان یې وځه په اقتصاد لحاظ دوه میاشتې پس پروژه د بودیجه تایید شو. کله چې دا راغله بیا افغانستان کې داسې وضعیت راغی چې دوی د انکشافي بودیجه د تمویل د امکانات نور نه درلودل، ټول انکشافي بودیجه ودرېدلې، په تپه ودرېدلې، یوازې په عادي بودیجه باندې تمرکز وشه. وروسته چې بیا راشو د فشارده زه وایم چې راشو اګست میاشته، اګست میاشته د تحولات چې راغله نلته ټول شیان ضرب د صفر شول.
د سیاسي چارو کتونکي او د پخواني ولسي جرګې غړی اصولي صاحب، ستاسو په باور افغانستان په تېر یو کال کې څه له لاسه ورکړي دي او څه یې ترلاسه کړي؟
موږ په 2020 کال کې هغه 20 میلیارد ډالر مرستې د لاسه ورکړي کمې چې تر 2020 کال پورې د نړیوالو لخوا د افغانستان د خلکو سره وعده شوې وه. ځینې پروژې پیل شوې وې او ځینې د پیل په حال کې وې. بدبختانه په 2020 کال کې موږ هغه اردو چې 40 کاله ورباندې سرمایه گذاري شوې وه د لاسه ورکړه. موږ هغه سیستم چې 40 کاله کوشش کړی و چې دا سیستم افغانانو په ګډه جوړ کړی و تر یو حده د نړیوالو په کومک باندې هغه سیستم فلج شو. اما په داخل د افغانستان کې ځینې خلک بیا په دې اندي چې